درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. نن د ایران او اسرائیلو ترمنځ د بریدونو نهم ورځ ده. رپورټونه وایي پر ایران د اسرائیلو په تازه بریدونو کې یو بل لوړ پوړی قومندان هم وژل شوی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د قدس ځواکونو د فلسطین څانګې مشر او د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتو قومندان محمد سعید ایزیدی نن په قوم ښار کې په یو برید کې وژلی دی. په قوم کې یو بل کس هم وژل شوی دی چې ایرانی رسنو یو 14 کلن ځوان احسان قاسمی بللی. نن اسرائیلو په اصفهان کې اتمی سایټونه دوه وار په نښه کړل. اسرائیلو لسګونه ایرانی لوړ پوړي قومندانان او جنرالان وژلي چې پرون یې هم وایي د ایران د سپاه د ځواکونو د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو قومندان امین پورجوکی په اهواز کې وژلی دی. په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ایران دولتي خبری آژانسونو رپورټ ورکړی چې لږ تر لږه 13 تنه په همدان 22 تنه په قوم او 2 تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدی ادعا کړی چې د تهران په لویدیځ کې دو غیر مجاز بهرنیو اتباعو د اسرائیلو رابط ته د ایران د دولتي راډیو ټلویزیون او د یو چارواکي ادرسونه د واتس اپ لارې شریک کړي وو. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. هغه ویلي په تهران کې څه باندې 5 میلیونه افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د هند د کورنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به هیڅکله له پاکستان سره د سیند د اوبو تړون بیا احیا نه کړي. امیت شاه ویلي پاکستان ته د بهیدونکو اوبو مخه به راتاو او په هند کې به دننه مصرفي شي. هند د سیند د اوبو تړون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو په یوه ډله باندې د وسلوالو له برید وروسته وځنډاوه. د سیند د اوبو تړون په 1986 کال د نړیوال بانک په مرسته د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی. د دغه تړون په اساس د هند د دریو لویو سیندونو اوبه پاکستان ته بهیږي چې نږدې 80% پاکستانی بزګرانو ته اوبه تضمینوي. پاکستان د تړون ځنډول غیر قانوني او د جګړې عمل بللی دی. او افغان فوټبالر نادیا ندیم د ډنمارک ملي لوبډلې ته ستنیږي. هغه د 13 میاشتو غیر حاضرۍ وروسته د 2015 کال د اروپا اتلولۍ کې د ډنمارک لپاره بیا لوبې کولو ته چمتو ده. د 2015 کال د اروپا د ښځو اتلولۍ د جولای په 2 په سویس کې پیلېږي. د ډنمارک د ښځو روزونکي اندرې جیګلتز ویلي چې نادیا ندیم داسې لوبغاړی ده چې کولی شي د لوبې رخ بدل کړي. و دیرش کلنه نادیا ندیم چې د مسلکی فوټبالر سربیره ډاکټر هم ده په 12 کلنۍ کې له افغانستان وتلې. هغې مخکې په انګلستان کې د مانچستر سیټي، په فرانسې کې د پانس سن ژرمن او په ایټالیا کې د اے سی میلان لپاره لوبې کړې دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ایران کې د افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسي په تور نیول شوي دي.
بنابر اظهارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ $2,000 به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردد.
د بی پلو خبریالانو سازمان پاکستان کې د جلاوطن افغان خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
ویزې ملتم د دې وظیفه نشته، اقتصادي ستونزې دي، د چکور خطرې سره مخ.
د اسرائیلو او ایران ترمنځ جګړه او په افغانستان کې د خوراکي موادو په بازار تاثیر.
د وی په بایو کې ډیر بګون راغلی. یو وخت یې وړي مخکې په 900 افغانۍ یوسی بای 1,250 افغانۍ ته رسیدلی. د غراز وړ چې مخکې په 1,000 افغانۍ و 1,200 افغانۍ ته رسیدلی.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسي په تور نیول شوي. د ایران قضایه قوې اړوند میزان خبری آژانس ادعا کړی چې په تهران کې دوه نیول شوي بهرني اتباع افغان کډوال د اسرائیلو دوه بهرنیو اتباعو چې افغان کډوالې بولي د اسرائیلو رابطه د ځینو سیمو ادرسونه شریک کړي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د ایران امنیتی ادارو لسګونه کسان له اسرائیل سره د اړیکو په تور نیولې دي. د ایران دولتي آژانسونو ریپورت ورکړی چې لکثر لګه دیرش تنه په همدان، دوه ویشت تنه په قم او دوه تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران قضایه قوې اړوند میزان خبری آژانس نن په خپل ټلګرام کې د دوو کسانو د اعتراف ویډیو خپره کړې. په دې ویډیو کې د ایران د پولیسو ویاند سردار منتظر المهدی ادعا کړي چې د تهران په لویدیځ کې دغو دوو غیر مجاز اتباعو د اسرائیل رابط ته د ایران د دولتي ټلویزیون او د چارواکي ادرسونه واتساپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړي چې دغو کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2,000 ترلاسه کړي.
بنابر اظهارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ $2,000 به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردید.
په دې ویډیو کې چې کارواله ازادي راډیو نشي تاییدوله، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صدا او سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه په واتساپ کې یو کس ته ورلېږلي وو. د ایران امنیتی ادارې د جعلي او جبري اعترافونو په اخیستلو کې شهرت لري او اکثر داسې پېښې شوي چې له بند آزاد شوو کسانو وروسته ویلي د دوی اعترافونه په زور اخیستل شوي وو او ناسم وو. د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په تېره د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور د ځینو افغانانو د نیولو په خبرونو تبصره نه ده کړې. د ایران او اسرائیلو د بریدونو په اوج کې ځینو رسنیو په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت په حواله راپور ورکړی وو چې په ایران کې میشت افغان کډوال باید د ایران پوځي مراکزو ته څیرمه له تګ راتګ جدي ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې هم خبرداري ورکړې چې دا مراکز تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې دي او هر ډول مشکوک رفتار ممکن قانوني عواقب له ځان سره ولري. څو ورځې مخکې هم په مشهد کې د لکتر لګه 300 افغان کډوالو د نیول کېدو خبر خپور شوی و چې وروسته د خراسان رضوي امنیتي مرستیال امیر الله شم قدري ویل دا غیر مجاز افغان کډوال له اسرائیلو او د ډرون د جوړولو له قضیه سره هیڅ تړاو نه لري. اسرائیلو په تیرو نه ورځو کې د ایران ګڼ مهم قمانداران او پوځي حکومتي ودانۍ تر بریدونو لاندې نیولې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د بیپولې خبريالانو سازمان RSF په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د ټولنې پرون د جون په شلمه د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو اعلان کې له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د دغو خبريالانو خوندیتوب ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر ستنېدو وروسته سلګونه افغان خبريالان د دوی د اعدام مخې د سر د خوندیتوب په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي چې اوس مهال له هغه ځایه هم د ډیپورت لګواک سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د بیپولی خبريالانو سازمان RSF ویلي په پاکستان کې میش جلاوطنه افغان خبريالان اوس مهال د نیول کېدو، توقيف، اخراج او د پاکستاني پولیسو له زورونې سره مخ دي. دغه سازمان د جون شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي له 2021 کال اگست وروسته واکته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ له سخت محدودیت سره مخ شوي او سلګون افغان خبريالان له دې هیواد وتلي. په اعلامیه کې راغلي چې ډیری دغه افغان خبريالان پاکستان ته تللي، هغه هیواد چې اوس مهال د جلاوطنه افغان خبريالانو لپاره په یو نام نه ځای بدل شوی. RSF ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ویزي شرایط خورا سخت شوي او دوی او په دې هیواد کې جلاوطنه افغان خبريالان اړ دي چې هر میاشت په ویزه تمدید کړي. هغه پروسه چې لوګدو ستړیاو او اداري خندونو سره مخ ده. په اعلامیه کې که څوم راغلي چې له 2021 کال وروسته دغه سازمان له لوري ملاتړ شوي خبريالانو له ډلې یوازې 33 سلنه افغان خبريالان دي، خو دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د بیړنۍ ویزو، اوږدمهاله اسنادو، بیا میشتدنې پروګرامونو او خوندیتوب په برخه کې د جلاوطن افغان خبريالانو ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. RSF ویلي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې له 550 جلاوطن افغان خبريالانو سره چې ډېری په پاکستان کې د مرستې کړي. دا سازمان وایي چې د افغان ژورنالیستانو خوندیتوب یوازې د هغوی د ژوند ژغورنه نه ده، بلکې د آزاد رسنیو معلوماتو ته د لاسرسي او د ناسمو تبلیغاتو پر ضد مبارزې یو مهمه برخه هم ده. په همدې حال کې په پاکستان کې میشه یو شمېر افغان جلا وطن خبریالان وایي چې اوس مهال په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له یوې خوا اقتصادي مشکلات، بیکاري، د ویزو په تمدید کې ستونزې، او له بل خوا د پولیسو زورول او ډیپورت خطر هغه څه دي چې له دوی د ژوند لوری ورک کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشه افغان خبریال د نوم د نخو د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د درې اولادونو او یوې میرمنې لپاره هره میاشت د ویزو د اخیستلو توان نه لري او دا چې د پولیسو له لوري سخت زورول کیږي.
ویزیم نه تم دی دی وظیفه نشته، اقتصادی ستونزې دی، دی چپور خطرې سره مخ یو، ځکه دا خلک نه دی سفارتونه امبیسیانه مونږ ته چې لیټر راکړي دی پولیسو له خاطره، نه دا هغې خیال ساتي چې افغانستان ته مونږ ډیپورت شو او مونږ کورنۍ ټول او ژوند په خطر کې کیږي او له ډیرو بد حالت سره مخ کیږو.
یو بل جلا وطن افغان خبریال چې دا هم په اسلام آباد کې اوسیږي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان غوښتنه وکړه چې له جلا وطن افغان خبریالانو سره له نرمۍ کار واخلي.
موږ ټول سخت اندېښمن کړي یو د خپل راتلونکي په اړه غوښتنه او هیله مو همدا ده چې حداقل په دا درې هیوادونو کې خبریالان پراته وي، د دوی ستونزې په پام کې ونیول شي او دوی سره یو څه د نرمښت کار واخیستل شي تر څو دوی که چیرته ډیپورت کیږي افغانستان ته، نو دوی به جدي ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان د دوی د ادعا له مخې د سر د خوندیتوب په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي چې اوس مهال له هغه ځای هم د ډیپورت له ګواښ سره مخ دي. همدا تېره اونۍ په پاکستان کې د افغان خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو له دې هېواده افغانستان ته د دوه افغان خبریالانو د ریپورت خبرونه خپاره کړل. له دې وړاندې هم د بیلابیلو خبریالانو د نیولو، توقیف او د پولیسو له لوري د دوی د زورولو راپورونه ورکول شوي. د دې ترڅنګ په دې هېواد کې وخت نا وخت په افغان خبریالانو نامعلوم وسلوالو بریدونه هم کړي چې د افغان خبریالانو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي. په پاکستان کې د میشتو جلا وطن افغان خبریالانو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو غیر رسمي شمېرې ښیي چې په دې هېواد کې لږ تر لږه 150 جلا وطن افغان ژورنالیستان استوګندي چې ډېرې نورو غربي هېوادونو ته د تګ کیسونه لري. په پاکستان کې میشتو افغان ژورنالیستانو په وار وار غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه د بیا میشتیدنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. دوی دا هم ویلي که افغانستان ته ډیپورت کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دا هغه څه دي چې له دې وړاندې په اړه د خبریالانو ګڼو ملاتړو بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو هم اندېښنې ښودلې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په روسیو کې پاکستان له تېرو دریو کلونو راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده. رسمي شمېرې ښیي چې په دې موده کې 1 میلیون ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان حکومت له دې اقدام چې افغان موټر چلوونکو او یا د سفارت پټکو ترانسپورټرانو ته یو کلنه ویزه ورکوي هرکلی کوي. د دغه خونه د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزی وایي په دې سره به یو څه ستونزې هوارې شي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت ویلي د دې ویزې بیه چې څو ځلې تګ پې کېدای شي $100 ده. دا په داسې مهال چې یو شمیر سوداګر د ټاډ سند په تمدید ټینګار کوي او د موټرو یو شمیر مالکان هم د اندېښنې په څرګندولو سره وایي موټر چلوونکي دا وس نه لري او خبره یې دا بوج هم د موټر په مالک راځي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت له دې اعلان وروسته چې موټر چلوونکو او ترانسپورټرانو ته یو کلنه ویزه ورکوي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خو موقت شپږ میاشتې ویزه ورکول اوس به یو کال ورکوي. دا هغه د فار چې لاري بند شي او موټر ودرېږي دا خې اقدام دی. زه فکر کوم چې دواړو طرفو دولتونو هم په دې باندې موافقه کړې ده. نو بیا به وګورو چې کوم مشکل په عمل کې را پیدا نشي. د ویلو له لحاظه نه خوخه خبره ده.
خو نو موړی وای ته دوی وړاندیز ته دوه کلنې ویزې لپاره و. د پاکستان سفارت جمعه د جون چلمه په خپل ایکس پانه کې په خبرتیا کې ولیکل چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې یو کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راته کولی شي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. مخکې افغان موټر چلوونکي له پاسپورټ او ویزې پرته د ټاټ په درلودو په استفادې پاکستان ته ننوتل. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا ورکول کېدو یو کلن اعتبار یې درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نورو شپږو میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو مخکې په تورخم کې پاکستانی مسؤلینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي و چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتبار وړ نه دی او باید افغان موټر چلوونکي او مرستیالان یې پاسپورټ او ویزه ولري. خو دا سند بیا یوه میاشت نور هم تمدید شو. افغان سوداګر او د ننګرهار د سوداګری خونې غړی ډاکټر مخلص احمد د ټاټ سند په تمدیدو ټینګار کوي او دا یو ښه او اسانه سیستم بولي.
د ریواز طبقه چې د هغه دومره مالی توان نه لري چې هغوی پاسپورټ واخلي او هغوی د ویزو په ارتباط باندې $100 ورکړي، نو ښه هماغه و چې د ټاټ سند ته دا درې کال یا پنځه کال لپاره وغځول شي او دا یو ساده اسانه او ښه منظم سیستم دی.
موټر چلوونکو ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو د موټرو یو شمیر مالکان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي موټر چلوونکي دا بس نه لري او دا بوج هم د موټر په مالک راځي. دوی له ډلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
ریور سړی کله ورکی ګورن ته کال په خدای شي سبا کیږي الله دې خیر واچي کله یو خبر یو کله بره خبر.
مخکې به موټر چلوونکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی ته د پاسپورتونو او ویزو اخیستل سخت دي. د افغانستان او پاکستان او د دغه ول لري نورو هیوادونو سره افغان سوداګری لوګدو کلونو رئیس لستوند سره مخ ده. افغان سوداګرو مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو کله د شخړو له امله، کله د تعرفو د لوړوالي، کله د تګ راتګ د سند او کله هم د نورو ستونزو له امله د پاکستان حکومت لخوا د افغان سوداګرو پر مخ لارې تړل کیږي چې دوی له امله درنه تاوانونه پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ پاکستان سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ له شخړې سره د واګا بندر بندېدو افغان سوداګر هند سره هم په راکړه ورکړه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي. تازه د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو غوښتي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره په لسګونه کانټینر وچه میوه صادرولو ته چمتو ده او افغانستان کې د تازه میوې وخت هم پر رسیدو دی چې د دې بندر دوامداره بندېدل به افغان سوداګر سخت زیانمن کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته.
د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له دوام سره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د لومړنیو خوراکي موادو د بیو لوړې دوه شکایت کوي. په کابل کې د خوراکي توکو ځینې عمده پلورونکو هم وایي چې په تیر اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه تاییدوي چې د ایران او اسرائیل شخړې په افغانستان کې د تیلو او خوراکي توکو د بیو په لوړې دوه اغیز کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې
نګارونی خولي
زیاته وسل بو د غور ولایت اوسیدونکو عبد الکریم وای په ورسته ونی کې د تیل او غازو په ګډون د ټولو لمړنۍ خوراکي توکو په بایو کې زیاتواله راغله. نو موري ازادي رادیو ته ویل چې د دې ولایت اوسیدونکو لپاره د عمل څخه اندېخمن دي او د دغه بایو کنټرول وکونه شي نو خلک د اخیستلو توان نه لري.
خیل تفاوت
کرده روغن دی وی په بایو کې ډیر بدلون راغلی. یو وخت یې وړي مخ کې په 900 افغانۍ ووسی بای 1250 افغانۍ تر رسیدلې. د غراز وړ چې مخ کې په 1000 افغانۍ ووس 1200 افغانۍ تر رسیدلې. تیل یو لیټر لشپیتو 80 افغانۍ تر لوړ شي او د لبنیاتو په بایو کې هم زیاتواله راغلی او خلک د اخیستلو توان نه لري. د ننګرهار اوسیدونکو کې صبغت الله هم ورتان دی خنل دي.
دا منم چې تیلو بعضې مواد د ایران راځي په هغه کې لوړواله نه راغله. په ورو کې تقریبا په 1200 روپۍ اوس په 1400 تر رسیدلي. وړم دا سي تیلم دا سي بورم دا سي دا د ژوند څه سهولتونه چې په دې ټول کې په یو ټیم باندې په دې کې تغیر راځي. نو دا غانې ګرانیا نه دي چې دلته د ننګرهار اوسیدونکو او د ننګرهار خلکو سره لاس او ګریوان دي.
په دې حال کې د لومړنۍ خوراکي مواد یو شمیر پلورن کی هم د بایو لړیدو اندیښمن کړي. په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو پلورونکي سید احمد ازادي راډیو ته وویل دی وای بای په ډیری تیزی سره په وړي دوی کله چې سهار موږ سودا کوو غرمه محل بیا په هماغه بای بیرته نشو یره لای ورځ تر بلې په بازارونو کې بای وړي بیل کې په ډول یو بورې قزاقي وړي یو اونۍ مخکې په 1400 شل افغاني ونن په 1500 افغاني پلورل کیږي د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په دې ولایت کې پروسیو کې د خوراکي موادو په بایو کې د لوړوالي خبر ورکوي د دې خونې اجرایی امیر یوسف امین ازادي راډیو ته وویل
تاثیرات خوراکي
موادو دی وای دا غیز لري اوس چې د تیلو او غازو بای لوړی شوی تبن په خوراکي موادو هم غیز لري ځکه په انتقالاتو کې تیلو او غازو استفاده کیږي د دې ترڅنګ یو مقدار وړ او ځین نور خوراکي مواد هم له ایران راوړل کیږي چې اوس مهال انتقال لستونو سره مخ دي نو همدا جګړې ویل عامل دی دا په داسې حال کې چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی راپور ورکړی چې 2015 کال د جون په دریمه اونۍ کې په افغانستان کې د ډېری خوراکي توکو منځنۍ قیمتونه د تیرې اونۍ په پرتله لوړ شوې دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ روانو شخړو د افغانستان په سویلي او سویل لویدیځو ولایتونو کې چې له ایران سره پوله لري سوداګریزي او ترانزیټي لارې ګډوډې کړې ډبلیو ای پی ویلي د ګډوډې په ترانسپورټي لګښتونو کې زیاتوالی راوسته چې د تیرو د بایو د زیاتوالي او د بازار د بې ثباتۍ لامل دی د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې د تیلو د بایو وروستي زیاتوالی خای پر اتلونکو نه یو کې د نورو توکو په بایو هم ناوړه غیز وکړي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګول او مالداري سرپرست وزیر عطاوله عمری د روسیې د سنت پیټرزبورګ د اقتصادي ناستې په څنډه کې روټرز ته ویلي چې افغانستان له روسیې سره د ځینو خوراکي توکو د واردولو په اړه خبرې کوي نوموړي ویلي افغانستان چې اوسمهال له ایران د ځینو خوراکي توکو په واردولو تکیه کوي خو کال ته ستونزه دوامداره کیږي بې له شکه چې په افغانستان اغیز کوي د یادونه ده چې افغانستان یو واردونکي هیواد دی چې تل په بهرنیو بازارونو پورې تړلی د ګاونډي هیوادونو په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د سنزو درامنځ کېدو پر مهال افغانستان هم د سوداګرۍ له اړخه زیانمنېږي او د غراس په دې هیواد کې د بیلابیلو توکو بای ورسره لوړېږي
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د ساري ناروغیو خصوصا د شری او ملاریا د پیخو د زیاتېدو خبرداري ورکوي د دوړو ادارو په یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې په اپریل میاشت کې د سری پیخه د مارچ په پرتله 3.5 سلنه او د ملاریا بیا 3.5 سلنه زیاتې شوې دي له دې سره د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې هم د ساري ناروغیو د خطرونو په ځانګړي ډول د سری په اړه خبرداري ورکړی دی نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او او همکارۍ ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغي زیاتې شوې دي د دغو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړی ویلي چې اواز په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 1303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې دي راپور زیاتوي چې دا شمېرې د مارچ میاشتې په پرتله 3.3 سلنه زیاتوالی ښیي راپور کې دا هم ویل شوی چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2902 اتیا مشکوکې پیښې هم ثبت شوې چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3.5 سلنه زیاتوالی ښیي په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې مؤسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پیښې او ژوند یې واخلي دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیا پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري ورلد ویژن وایي په لیرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي د ورلد ویژن نړیوالې مؤسسې د معلوماتو له مخې 40 سلنه مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین له لارې مخنیوی ممکن دی په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د ساري ناروغیو د پیښو له زیاتوالي شکایت کوي د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول تقریبا د واړو ماشومان نیولي تر ځینې متوسط غټانو پورې دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شان تي او په سر بخار پیو یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولي تر لاندې سترګې سر بو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبه ځان درد دا سره موجود او ستونه او سره ډیر کلک بندي نو دا علامات ډیر قوی ول سپراقم کله کله سره کو تر سنگي بیا داسې و چې خوبي خوبین پکې موجوده و
د ننګرهار ولایت و سیدونکو چې د هم نغښت نومې پر راپور کې واغستل شي ازادي رادیو ته وویل چې د هوا په ګرمۍ دوه سره ملاریا زیاته شوې ده
زمال کورونای نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شوی او چې به کلینیک ته وړ د مانی لپاره بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي او اوس ان شاء الله ښه دي او یو څه د بدن د عضلاتو او د طبي دوای ورکړه ملاریا بیخي زیاته ده
د چ په روغتي برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې لخوا له پشخانه استفاده وکړي او خپل کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه له منځه یوسي د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مې پر 15 ویلي وو چې په 2015 کال کې د شری مشکوکې پیښې 55 سره او 608 اویاوې او ورنه د مړینې 355 پیښې ثبت شوې وې داسې مهال چې د 2014 کال په ورته موده کې 25 سره مشکوکې پیښې ثبت شوې وې دغه سازمان مخکې هم ویلي وو چې د اوړي په موسم کې د ملاریا پیښې زیاتېږي او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه د اوبو ککړتیا ناسم روغتیایي وضعیت د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه کولی شي د ساري ناروغیو بحران لا پراخ کړي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 501
د افغان سندرغړی زلاله هاشمی میړه وایي نوموړی له تیرو څه باندې دوه اونیو راهیسې نادرکه ده د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتو هڅو او بیلابیلو امنیتي ادارو سره له مراجعه وروسته هم د هغې درک لا نه دی لګولی د طالبانو حکومت په دې اکړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د افغان سندرغړی او د کابل خر اوسیدونکو زلالی هاشمی کورنۍ ادا کوي چې نوموړی لته رشپاړه سرزره هیڅ نادرکه سوی او دوی پاړه هیڅ ټول معلومات نه لري د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی د جون پښلمه د زلاله په ټلیفون لا ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
تقریبا کته امروز 16 روز شوه چې تلاش شنه لرم تقریبا د 3 روز به ایبل مونده بود
نن شپاره سرزره وشوي چې له میرمن مې هیڅ معلومات نه لرم اختر تدری ورځې پاتې وي چې د اختر د وسایلو د پیر لپاره دوی خلالو سره یو لاړه له هغه وخت چې ورکه ده مختلفو امنیتی بنسټونو حوزو ته ولاړو تر اوسه چې شپاره سم ورځې ده هیڅ اثر یې نشته زما غوښتنه ده چې د هغې د آدرس مړی ژوند او د چې چیرې ده پوښتنه دې وکړل شي
د د پواینا زلالی خپل ټلیفون کور کې پریښی او مخ کې لدی چې خپل د خلالو سره یو ځای سي نادرکه سوی ده سید محسن وای چې یو څلور کلن زوی لري او له هغه مهاله چې زلاله نادرکه سوی د زوی روغتیایي وضعیت خراب دی او هر ورځ روغتون کې بستر وي د زلاله هاشمی خاوند ادا کوي چې په خو وخت نو وخت یې د خسرګنې د کورنۍ له خالصتونز سره مخ سوی خو اوس مهاله له زلاله سره خوشاله زوندرلوت د سید محسن د ایدال مخې د زلاله مور او پلار له یو بل جلاسوي او مور په پاکستان او پلار په ایران کې استوګندي او دوی ورسره اړیکه نه درلوده له هڅو سره سره د زلاله هاشمی له مور او پلار سره په خبرونه توانیدو د زلاله د میړه په خبره په دې ورستیو کې جرمني ته د تک کیس پروسس وای او ټاکل شوی و چې دوی لاندې ورځو کې له افغانستانه ووزی د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی د میړه د ادا او پاړه د راپور تر خبرېدو تاسو ته رادیو پښتنې ځواب نه کړي د خزو د حقونو ځینې فعالانه د زلاله هاشمی نادرکه کېدل اندېښمنونکي بولی د دې ډلې د خزو د حقونو او بشري حقونو فعالې ماریا نوري ازادي رادیو ته وویل
اتفاق واقعا نگران کننده است وقتی یک زن هنرمند به این شکل ناپدید میشه
دا پیشه اندېښمنونکي د چي هنرمند افغان شته داسې ورکیږي هیڅ څوک نه پوهیږي چې چیرې تللی او څه بلا ور باندې راغلی ده دا په دې معنا ده چې له دې وروسته به هیڅ افغان شته په افغانستان کې د امن احساس نه کوي نن زلال ورکه ده سبا به د چا نوبت وي. دا بیره هر ورځ د افغان ښځو سره ده، خصوصا له هغو افغان ښځو سره چې په هنر، تعلیم، رسنیو یا ټولنیزو برخو کې کار کوي. موږ باید چپ پاتې نه سو. که سکوت وکړو ښایي سبا نورو ښځو سره هم داسې وسي. موږ د زلالې له کورنۍ سره ملاتړ کوو.
دا هم له رسنیو، د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي په موندلو کې مرسته وکړي. زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې کله یې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده، د لسګونو نارینه او سندرغاړو په منځ کې څرګنده او لومړی پړاو ته